آزاده په څپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په څپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم په ورستی ورځو کې د ناامنۍ پیژندنې نړیوال سازمان په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې له روغتیایي کارکوونکو او ډاکترانو سره تاوتریخوالی نږدې دوه برابره ډیر شوی دی د سازمان اندیشنه ښولې چې لا هم په افغانستان کې روغتیا پالان له تاوتریخوالي او ګڼو محدودیتونو سره مخامخ دي دغه سازمان چې په سویس کې میشته په خپل راپور کې وایي یوازې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د روغتیایي کارکوونکو او ډاکترانو په وړاندې د تاوتریخوالي 109 او د نیونو او توقیف 15 پته پیښې ثبت کړې دي په دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږونکو ادارې اوچا د دوشنبه په ورځ په خپل ویبپاڼه خبر کړی د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ په زیرکو دره کې پر یو روغتیایي مرکز د ځایي طالبانو د ځینو غړو د برید یادونه هم شوې ده دغه سازمان وایي په 2023 میلادي کال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د بیلابیلو اړخونو له لوري د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو د وژلو پیښې نږدې نیمایي زیاتې شوې خو د روغتیا پالانو د تښتولو په پیښو کې 15% کموالی راغلی دی په راپور کې دا هم ویل شوي چې ډیری ډاکټران او کارکوونکي د غیر اخلاقي تورونو د نارینه او ښځینه ډاکټرانو روغتیایي کارکوونکو او ناروغانو د څانګو د نه جلا کولو له محرم پرته په سفر کولو د داعش ډلې سره د اړیکو او دغه شان د مالي فساد جال او غلا په تور پوښتل شوي نیول شوي او بندیان شوي دي له بلې خوا په هیواد کې دننه ځینې ښځینه او نارینه ډاکټرانو او نرسانو ازادي راډیو ته د دغو مواردو په تایید سره ویلي له ګڼو محدودیتونو سره مخامخ دي او د کار قانوني ازادي ترې اخیستل شوې ده په دې خبرونه کې به د طبي پرسودل پر هغو ستونزو خبرې وکړو چې طالبانو د خپل سب شریعت پر اساس هغوی ته پیدا کړي او له دینی نظر به هم دا موضوع وشاربو زموږ د دې خبرونې میلمانه دی ډاکټر فرید بزګر چې له نړیوالو روغتیایي مؤسسو سره د کار اوږده سابقه لري همداراز ډاکټره ګلرخت ارمل چې په افغانستان کې په کار بوخته ده د افغانستان د علماو د علمي مجمع سرپرست شیخ الحدیث مولانا عبدالصبور عباسی او همدارس د بریتانیا د کمبرج پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر نوروز حقمل تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې نوبت ترکو چې لمر سره تماس ونیسئ او زموږ له میلمنو څخه پوښتنه وکړي لمړی ډاکټر صاحب حقمل په راپور کې مو اشاره وکړه دی راپور ته چې د نړیوالې مؤسسې په افغانستان کې له طبي پرسونل سره د طالبانو د چلند او سلوک په باب خبر کړی وو ستاسو په نظر دا ډول اقدامات چې د راپور کې ورته اشاره شوې ده څه تاثیر لري په ډاکټرانو نرسانو او نورو طبي کارکوونکو باندې
سلامونه نه کې هله تاسو ته جناب بزګر صاحب ته او نورو درنو ملمنو ته او اوریدونکو ته موږ تاسو متاسفانه دغه قیدات چې اوس راغلي دي دي قیدات اثرات هم په 2000 کال کې 2015 هم کال نه شپږ نوي هم کال نه تر 2001 کال پورې په کوم وخت کې چې طالبان په قدرت کې وو په همدغه اندازه قیدات په هغه وخت کې مو او نتیجه مو ولیدله په روغتیایي سیستم ډېر زیات منفي تاثیرات کوي یو منفي تاثیرات پیدا ده چې استفاده د صحي خدماتو څخه ډېر متاثره شوې ده اوس هم متاثره شوې ده او په هغه وخت کې هم زیات متاثره شوې وه نتیجه مو په 50 کلو کې ولیدله چې د افغانستان روغتیایي شاخصونه په ټوله نړۍ کې د ضعیف وضعیت کې قرار درلود یعنی په دې معنا چې د میندو د مړینې کچه ډېره ټیټه شوې ډېره لوړه شوې وه 1400 مایندې په یو لاکو ولادتونو کې په یو کال کې لمانځل کېږي ډېر زیات لوړ رقم دو همدسه ماشومان د 15 کلونه چې کم او تقریبا 255 په هر زرو ماشومان کې د 15 کلو سره ژوند له لاسه ورکاو، او همدسه په مجموع کې وسط عمر هم ډیر کم شوی وو. تبرکلوز تقریبا په یو کال کې 6000 انسانانو خپل د تبرکلوز له کبله چې قطعي قایې او د تداوی وړ د ژوند له لاسه ورکاو. په مجموع کې روغتیایي سیستم ډیر زیات متضرر شوی او متاسفانه موږ او تاسو او دغه خلک چې اوس په قدرت کې دوی د هغو اشتباهاتونه چې دوی 40 کاله مخکې تکرارول یا 25 کاله مخکې هغو ته بیا هم اوس تکرارو، او نتیجه به متاسفانه دا یې چې هغه روغتیایي سیستم چې تیرو 40 کلو کې یو اندازه په پښو درېدلی وو او که حتی نړیوال مالي کومکونه کم هم نه کي، بشري قوه ډیر زیات رول لري. د ناروغانو راتګ روغتیایي سیستم ته د روغتیایي سیستم په تقویه باندې ډیر زیات رول لري. که چېرته کلي او بنډو کې هغه مریضان چلته دي، هغوی په منظم ډول سره روغتیایي سیستم ته مراجعه ونه کي، هر څومره زیات امکانات نړیوال د روغتیاحت په برخه کې مرسته د افغانانو سره مرسته وکړي، بیا به متاسفانه زموږ روغتیایي سیستم متاسفانه په هغو حالاتو کې چې 25 کاله مخکې وو په هغه خطه به روان یو.
بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب حقمل. ډاکټر صاحب بزګر، ځینو ډاکټرانو مشتویلی دي چې دوی ته ویل شوي دي چې مثلا نارینه ډاکټر دی د ښځینه ناروغي د وینې فشار نه ګوري، معاینه کوي دی نه، که دا ډول فشارونه وي، دا ډول قیودات وي، آیا موږ کافي شمېر ښځینه ډاکټران او طبي پرسونل لرو چې یوازې د ښځو خدمت وکړي؟
ټولو ته، خاص ډول ډاکټر صاحب اکمل ته، څومره چې په سی پرسونل باندې سی کارکوونکو باندې فشار ډېریږي، په ماغه اندازه باندې دوی روح هم تقریبا په خپل دندې باندې تمرکز نشي کولی. هغه که نر وي که ښځه وي، په دواړو باندې. نو که چېرته موږ دا کیو دا چې تاسو ذکر کړل په سی پرسونل باندې دا کوو چې ښځه سړی ښځه نشي معاینه کولی او نور، نو دا به د دې باعث شي چې دغه قشر چې مخکې د مخکې نه متضرر دی نور به متضرر شي، هغې ته به سي خدمات په پوره کافي اندازه باندې وړاندې نه کړلی شي د دا کیوداتو له کبله. له بده مرغه ډېر ډاکټران سي پرسونل افغانستان پرېښی دی، هغه یو کم شمېر چې پاتې دی هغه د نورو کیوداتو له کبله وظیفه نه شي اجرا کولی، هغه ډېره کمه فیصدي چې دا هغه ټول افغانستان ته رسیدګي نه شي کولی. نو دا د دې باعث کېږي چې هغه سي خدمات چې اړتیا ورته دغه په ښه ډول باندې دغه نه کړی شي وړاندې نشي دی ښځو ته. او په طب کې سړی که ښځه دا دواړه حق لري چې دواړه جنسونه ښځه او نر معاینه کولی شي. نو دغه یو غیر منطقي قیوده دي چې په دوی باندې لګېږي. د رحمان بابا شعر دی، کردو ګلو کړه چې سیمه دې ګلزار شي، اغزي مه کړه چې خوکې به دلاړ شي. نو په خپله د دوی مریضان دا څوک چې دغه ممانعت وضع کوي، دوی ښځې مور خور لور اړتیا لري. نو که چېرته دا کیوداتې خو به د عامي، نو هغوی د دوی اولاد هم متضرر کېږي.
بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب بزګر کور ودن. اوس به ورشو ډاکټر ګلرخ ارمل ته چې په افغانستان کې اوسي او په کار هم بوخته ده. په دې راپور کې چې موږ په خبرې کو یادونه شوې ده چې طالبان له طبي پرسونل سره که ډاکټران دي که نرسان دي که قابلي دي، له هغوی سره ځیګ او خشن برخورد کوي. ستاسو خپله تجربه څنګه ده؟ څه وایي؟
سلامات اوسې، ډېره مننه. سلامونه تاسو ته، ډاکټر صاحبان ته، ځان اوریدونکو ته
سلامات.
څنګه چې تاسو ویل چې د کارکوونکو سره خشن چلند کوي، طبعا په دې درې کلو کې ډېر تغییرات راغلی ده. خو مګر یوه خبره باید مونږ په ډېره واضح توګه ووایو چې مونږ چې کله په شرخانو کار کوو، دا اوس فعلا خو مونږ کمبود د ډاکترانو باندې مواجه یاسو، ولې چې زموږ ډاکټر صاحبان زیاتره تللي دي بهر له افغانستانه، ډېر کم تعداد دلته پاتې دي او په شرخانو کې مونږ ډېر زیات مواجه یاسو په کمبوداتو باندې. او کوم ډاکتران چې پاتې دي، مونږ سره ته خشن چلند کېږي یا خراب چلند کېږي، دا په دغه برخه کې ده چې مونږ نارینه ډاکټر صاحبان ته اړتیا لرو چې ځینې پروسیجرو کې چې موږ مرستې ته اړتیا لرو باید ډاکټر صاحبان موږ سره مرسته وکړي. نارینه ډاکټران موږ دغه اجازه نه لرو چې موږ ډاکټر صاحبان راولو کله چې ډاکټر صاحبان راشي له دغه لحاظه موږ ته ممانعتونه ایجادېږي یا خشن چلند کېږي چې د محرم نه ده ولې چې نارینه ده ښځینه ته نه باید راشي. له دغه لحاظه موږ په تکلیف یاستو. نو کچیرې څنګه چې ډاکټر صاحبان وویل موږ مریض حالت خراب ده او موږ نه ډاکټر صاحب ته اړتیا لرو چې موږ سره مرسته وکړي هغه مریض موږ نور لا هم زیانمن کېږي. په دغه اړه کې موږ چې ځینې تقاضا کوو او هیله کوو چې موږ سره مرسته وکړي او دغه بندیز چې لګولې دي دغه بندیز له منځه یوسي. ډاکټر خو طبعا که ښځینه وي یا نارینه وي ډاکټر محرم ده که نارینه وي ښځینه هم کولی شي چې معاینات وکړي ورڅخه. اوس موږ زیاتره ډاکټر صاحبان لرو چې دغه تلویزیوني بخش تلویزیوني معاینات زموږ نارینه ډاکټر صاحبان هم کوي. مګر اوس موږ ښځینه ډاکټران کارو ته لرو مګر نارینه ډاکټران ته هم تللی نه شي چې کدو چیرې دغه ته موږ ته ممانعتونه ډېر زیات ایجادېږي. نو هیله مند یم چې دغه ممانعتونه له خیر دسته زره له منځه لاړ شي.
ډیره مننه. سلامت اوسه کورودان. اوس به ورشو مولانا صاحب عبدالصبور عباسی د افغانستان د علماو د علمی مجمع سرپرست شیخ الحدیث مولانا عبدالصبور عباسی تاسو ته مرکلی وایم. مولانا صاحب مخکته دی چې په روغتون یا کلینیک کې له نرس یا ډاکټر سره د محرم د موجودیت په اړتیا یا نه اړتیا خبرې وکړو. په اسلام کې د محرم مسله څنګه ده او آیا د صدر اسلام شرایط او اوسنی شرایط مقایسه کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اوریدونکو ته او دوستان ته تاسو سلام وړاندې کوم.
سلامت.
د کوم چې د احادیثو متون دي احادیث کې کوم خبر راغلی نو هغه خدا ده چې یو خزه به سفر نه کوي. بعضو کې درې ورځې راغلي بعضو کې دوه راغلي بعضو کې یو هم راغلي خو زموږ مذهب کې دا درې ورځې دي سفر به نه کوي درې ورځې مګر دا چې محرم به ورسره ای هغه کې بس شته دی که بل کرته ماته نمبر راکړه بیا خبره وکړو. خو او دادا چې اوس هغه محرم خبره چې کړي وګت سفر کې کړي نو دا سفر چې اوس سره دا کورنر اوځي کلینیک ته ځي یا د کلینیک نه ځي مارکیټ کې څه شی اخلي یا مړي ژوندې ته ځي یا هغه ته ځي دا خو سفر نه دی بیخي نه دی باندې د سفر اطلاق کیږي. نو زه په دې نه پوهېږم چې دا کوم بنیاد باندې دا کار کېږي. دا لکان چې ولاړ دي د احتساب د خلق یا دا څنګه چې په مثلا نه دي پوهې یا نه پوهېږم چې کوم ځای نه دا اغوستل کېږي. سفر بل شی دی او کور کلي ته یو ځای ته تله راتله دا خو بل شی دی. دا خو عمومي انساني تعاملات دي. یو ښځه به اړ کېږي ډاکټر ته به ځي یو ښځه به ډاکټرې کلینیک ته به ځي بله ښځه به مکتب کې معلمې خپل هغه مکتب ته به ځي. نو دې ټولو کې چې هر چا سره محرم وي نو بیا خو چې یو ښځه چېرته معموره وي یو به ورسره همداسې پالتو مشر ګرځي نو دا خو نه شریعت کې مونږ ته خو معلوم نه دي. نو په احادیثو کې مراته نه دي معلوم او د فقه په دې کتابونو کې مراته نه دي معلوم چې دا حکم لکه کوم حساب باندې په دې طریقه باندې تنفیذیږي. بعضې وخت کې خو د سړي یقین نه راځي بیخي چې داسې به کېږي. والله عالم او دا خویندې دا ګیلې یا دا خبرې کوي.
ډېره مننه. سلامت صاحب مولانا صاحب عباسی. ډاکټر صاحب حقمل مولانا صاحب اشاره وکړه چې که هر ښځه کار کوي د محرم په خاطر باید یو بل څوک هم ورسره وي او هغه ته هم باید یو اداره یا حکومت معاش ورکړي. ځینو نړیوال مؤسسو هم دا شکایت کړی دی ویلي دي چې د دوی کارونه چې له ستونزو سره مخامخ شوي دي یو علت همدا دی چې که دوی په یوه روغتون یا یوه کلینیک کې یوه ښځه ګماري او معاش ورکوي، مجبوره دي چې د هغې محرم هم هلته استخدام کړي، همداسې معاش ورکړي، ځکه چې له محرمه پرته هغې ته د کار اجازه نه ورکول کېږي. څه فکر کوي چې دا ډول کارونه به څه تاثیر وکړي په دغه مرستو باندې چې له افغانستان سره د طب په برخه کې کېږي، د روغتیا په برخه کې کېږي؟ او په عین حال کې مخکې اشاره وشوه چې ډېر ډاکټران وتلي دي، او دا به نور هم تشویق نه کړي چې له هېواده ووځي؟
زما په نظر درې منفي تاثیرات په درېو مختلفو څانګو کې کولای شي. یو دا ده چې موږ او بزګر صاحب د وخت کې په دې موسساتو کې هم کار کړی دی چې روغتیايي خدماتو دي ارزی په برخه کې بم پروپوزلونه ډونرانو ته ورکول دي. افغانستان تقریبا اوس حالت کې 90% بودیجه د روغتیايي سیستم خارجان ورکي، ملل متحد ورکي، نور موسسات ورکي. یو ټیم دی افغانستان دغه موسسات چې په افغانستان کې کار کوي، راتلونکي هفته کې برتانیې ته روان دي، برتانیې د حکومت سره خبرې کوي. زه فکر کوم چې هغه موسسات هم چې شکایتونه لکه په جنیو کې زیات شوی دي، په نور دبليو شو مې راپور خبر کړی دی، د دو نتیجه دا کېدلی شي چې متاسفانه یو تعداد روغتیایي مرکزونه وتړل شي، ځکه د روغتیایي سیستم دپاره بودیجه چې ورکوي هغه د روغتیایي سیستم یو مشخص مقدار ده چې هغوی کې هغه پرسونل چې مسلکي دي د هغوی معاشونه شاملېدلی شي. د محرم په نامه ظرفیت هلته نشته. بل تاسو ګورئ چې په نړۍ کې اقتصادي بحران ده، د کرونا نه وروسته اوس پورې حالت ډیر په مثبت خواته نه روان، منفي خواته روان دی. یعنی په مجموع کې د روغتیايي سیستم بودیجه په نورو هیوادونو کې په کمو پرمختللو هیوادونو کې کم شوې ده. افریقایي هیوادونو کې زه په یو پروژه کې دخیل یم، هلته هم چې ګورم کم شوې ده. نو یو خوانه چې موږ تاسو وګورو چې بودیجه کمیږي، بل مؤثریت د موجوده چارواکو خو روغتیايي سیستم ته دومره غټې ستونزې پیدا کړې دي. دا اوس موسسات چې په افغانستان کې کار کوي، د دوی لپاره یوازینۍ لاره د کم بودیجې د پواسطه سره چې دوی روغتیايي خدماتو ته دوام ورکړي دا ده چې مؤثریت لوړ کړي. مؤثریت لوړ دا معنی چې حتی بعض ځای کې پرسونل کم کړي، بعض ځای کې شمور مصارف یې هغه څنګه راکم کړي. ولې دغه ستونزې چې موجوده حاکمانو په افغانستان کې جوړې کړې دي، دا په د موسساتو لپاره ډېره ستونزمنه یي چې په دې محدودو په ډېر محدود کم بودیجه سره دوی روغتیايي سیستم مراکز او د سی خدمات د ارزه کولو ته دوام ورکړي، ځکه هیڅ امکان نه لري چې په بودیجه کم وي. یا دا کېدلی شي چې هلته باید د دوا مقدار کم شي، د دوا په مقابل کې یو تعداد یا مقدار نور، حتی د مریض د ناروغانو د دوا د دوایي لپاره د ډوډۍ مصارف په لپاره چې کله بستر کېږي د هغوی لپاره یا د امبولانس خدماتو لپاره، نو د هغوی نه که چېرته دوی راخلي او دلته بیرته د محرم په نامو باندې استفاده کوي، فکر کوم دا به د روغتیايي سیستم د ډیرو غټو ستونزو سره مخ کی. لکه څنګه چې مولوی صاحب اشاره وکړله، دلته یو پروفیسور ده په اسلامي څانګه کې، اکسفورد پانتون کې تخصص غو ډاکټر کوي، هغه بل ورځ ما نه پوښتنه وکړله وای دي امکان شته چې زه یو چانس پیدا کوم افغانستان ته، او د افغانستان د حاکم نظام ته د اسلام په اړه کې لکه یو څه پریزنټیشن ورکما. ورته وایم چې په خځو کې د تعلیم څومره حق ده، په خځو کې هغه د کار کول څومره حق ده. زه هم خپل د ناتوان پات سلام د پروفیسور په مقابل کې چې اوس کا افغانستان کې علما او توګری موږ تاسو فکر کوم په تیر یو کال کې 15000 علما او پی ایچ ډی ورکړي، ډاکټرای ورکړي ده. او دلته د باندې خلک فکر کوي چې د افغانستان حاکمان د اسلام د باز اصول سره کېدای شي ناشنا برخورد وکړي، لکه مولوی صاحب اشاره ورته کړله. او دریمه څنګه چې موږ تاسو ګورو په تیرو دریو کلو کې زخت ډیر مسلکي کادرونه تعداد مختلف ارقامو کې په مختلف منابعو کې مختلف ارقام ذکر شوی دی، 8 میلیونه چې یادې، یعنی چې په هر مقدار سره تللی دي. موږ چې خپل اغه دوستانم چې پیژندل اوس چې کله کله زه یو ملک نه یا بل ملک ته زما سفر کوم، اکثرا په کانفرنسو کې ګورم چې پښتنه تر کومه وای ولا موږ خو یا اوس راوتلی یا درې کاله مخکې او نور ملګری مم پر راوتلو دي. موږ سره ډاکټران زیات تماس نشي، ډیر زیات تماس نشي، د پنتونو استادان تماس نشي چې موږ څنګه وکړلای شو چې موږ هم یا د تحصیل په بانه یا په بل بانه لاړ شو، ځکه ماشومان هم د تحصیل نه پاتې شول، زده کړو نه خوستند جنو او د تحصیل په برخه کې. اوس چې د کار په څومره قیدات تر توسه کې کدای شي یو مرحله ته ورسیږي چې د موجوده نظام عمر څومره چې قیدات دوی زیات کیه عمر عمر رقم شي ځکه د نړیوالو سره ډیره مشکله ای چې دوی د نړیوالو سره په دې سفر کې او ځای لاړ شي او که یو هیواد په ټوله نړۍ کې د ټولو نړیوالو سره نسی کولای چې یو ځای لاړ شي او بودیجه یې 90% په خارجي کومکونو ولاړوي قیدات دوی نور وځ کوي د نړیوالو سره همکاري ته آماده نه یا همغږي ته آماده نه فکر کوم دا به ډېرې زیاتې غټې ستونزې نه تنها په روغتیایي سیستم کې بلکې د هیواد په مختلفو نورو څانګو کې چې مسلکي اشخاص پکې کار کوي د هغوی لپاره به ډېرې ستونزې پیدا کړي.
بله ډېره زیاته مننه کورودان. ډاکټر صاحب بزګر په همدغه موضوع کې چې موږ خبرې کوو یعنې د طب په برخه کې ځینې وایي چې ډاکټران طالبان په دې برخه کې نسبتا ډیر نرم چلن لري نرم دریز لري مثلا اجازه یې ورکړې چې انجونی قابلیت شي نرسان شي په دې برخه کې زده کړی وکړي لیکن په نورو برخو کې انجونو ته اجازه نه ده ورکړې. تاسو دا مسله څنګه غنئ چې واقعا دوی د طب په برخه کې انجونو ته یو څه له نرم دریزه کار اخلي؟
و د زینې مجبوریتونو له کبله دا فکر کوم دوی ضرورت لري ټولنه اړتیا لري نو دا غو د مخې ممکن دوی زین و برخه ته لکه تاسو ورته اشاره وکړه دا راته دا نرسانو ته روغتیا پالانو ته ډاکټرانو ته یا نورو ته سی کارکوونکو ته د ضرورت په بنا باندې اجازه د تعلیم اجازه ورکړي خو زه دقیق معلومات نه لرم چې هغه هم فکر کوم په ځینو ولایتو کې شته په ځینو ولایتو کې نشته دی کایی خله که په دغه برخه کې تعلیم کولای شي نو ول په نورو برخو کې نه کولای شي. د خپل یو سوال ده نو چې په برخه کې نو ول بل برخه کې نه ده که ټولنه ټول ورکونه ته انجینر ته ضرورت لري پولیس کې ضرورت لري په نور ټول برخو کې خزه څنګه چې سړی دی اچان دی خزه ضرورت لري.
لیکن بازګر صاحب بیا د اجازه نور کې چې طب ولولي او دا فکرم بیا سبا نشته چې بیا بل ورځ چې استادان نه وي هم دغه نرس او قابله به بیا څوک روسي لکه چې دا هم موقتی کار دی د سرپرست حکومت دی.
دا موږ غوښتل چې وایم دغه طبقه چې دوی ترنکي دوی په عادي حالات باندې نه دي رسیدلي مګر تعلیمات نه لري چې دوی بل چاته بلې خدمت ته پراتل راتلونکي لپاره یو څه پلان ولري هغه وټن کړل شي. نو دا کسان چې اوس دي یا ډاکټران چې دي اوس دا ډاکټر صاحب چې مخکې خبره وکړه دا خو دو کاله درې کاله پنځه کاله لس کاله نور فعالیت کولی شي نو دغه نه وروسته بیا څه کېږي؟ بیا به بیخي ښځه ډاکټره نه یې ښځه نرسه به نه یې ښځه واکسیناتوره به نه یې به بل څه یې. نو دا ټولنې ضرورت دی څونه چې مونږ په ټولنه باندې قیودات وضع کوو څونه چې په خپل باندې قیودات وضع کوو هغه نه د هغې وړتیا درک کېږي. مخکې ورته اشاره وشوله چې اوس هم فکر کوم دا ټول قصدي اعمال دي هغه څوک لکه تعلیم یافته قشر چې پاتې دی په یو شکل نه یو شکل وتلی دی چې هغه په دا فشارونو له کبله وطن پرېږدي یا وظیفه پرېږدي. دا به یو غټ بشري ناورین ټولنه کې رامنځته کړي. ډاکټر صاحب مخکې اشاره وکړه چې کېدلی شي نړیوالو سره د نه همغږي کېدل کبله دوی عمر لنډ شي خو بله خبره دار په خپله په ټولنه کې ممکن دوی ځان ته خپله دښمن پیدا کړي. په خپله ټولنه د خپلو اړتیاو د مخې ضرورت لري وایي چې تنګ شي نو په جنګ شي نو دوی خپله ځان دپاره یو د عمر د لنډولو دپاره یو
چاره لټی چې څنګه خپل عمر لاندې. بله ډېره زیاته مننه کوروادن. ډاکټر صاحب ارمل په راپور کې یادونه شوې و چې په ځینو مواردو کې ډاکټرانو نرسانو قابلې یا نور وحل شوي هم دي. آیا تاسو هم داسې کومه پېښه لیدلې ده او زمنن دغه سختۍ دغه قیودات او محدودیتونه د چا لخوا کیږي؟ د ټولو طالبانو لخوا که یوازې د امر بالمعروف د ادارې لخوا؟
دغه کومه کې چې تاسو ویل چې نسانه او قبل از وصل تی وی لدينه زه دقیقا معلومات نه لرم او د دقیق راپور هم نه لرم. فکر نه کوم چې د دې حد پورې داسې چلند وي. البته زما خپل فکر ولې چې زه دقیق خبر نه یم خو اگر کوم څنګه چلند کیږي یا لکه خشن چلند کیږي هغه هم د امر بالمعروف قانون سړي دی خو له خوانه دي نور د عام خلک او یا د پولیسو په څنګه چې مختلفه بيزونه زما یا کس د کېږم وظیفې نه زما د دې له خوانه د کوم خشن چلند یا ماما دومره تامل دل مارو کړه چې بیرون راوځو یو یا د محرم پوښتنه وکړي یا هم په کوم ځای کې چې برابر سي محرم دې نشته د سره چې کوم چیرته ځي چا سره ځي.
بله ډیر مننه، سلامت اوسه. خبري موقتم شوي خو خیر ور بشو. مولانا صاحب عباسی ته، مولانا صاحب د ډاکټر یا طبيب په اړه خو موږ اوریدلی چې هر چاته محرم دی، کله چې د مالجه او تدایوي خبره وي ویل کېږي چې ناروا خواړه هم بیا جایز دي، دا خبره څنګه ده؟
او دا خبره صحیح ده. یو هغه اساسي قواعد خو په خپل ځای دي، محرم هم معلوم دی، غیر محرم هم معلوم دی، حلال هم معلوم دی، حرام معلوم دی. خو مثلا یو شی الله پاک حرام کړی دی، اوس چې هلته حلال نشته، سړی په داسې ځای کې ایسار دی چې هلته حلال شی خپل نه لري او نه څوک شته چې هغه نه سوالو کی گدائی او کی چورته وی مړی روړی راکا، نو کاغه تار شه پلاس راځي د خپل حیات د بچ کولو لپاره هغه ته بقدر ضرورت خوړل دغه روا دی. او ډاکټر هم دا مسله ستر او هغه او د محرم داشان خو په شرط معلوم دی، او چې اوس یو مریض دی هغه مشکل لري، ضرورت لري، حاجت لري، داغه د حیات د بچ کولو لپاره یا داغه د مرض د تداوی لپاره، نو ډاکټر کوم محرم دی کوم پردی دی خو هغه ته یو ځای خودل یا کسونه خطرناک نه چي، هلته بیماری هغه کې سهارت نشته، شرط چې دی دا گنجایش ورکړی.
لیکن دوی وای چې دا خو نو شاید د ضرورت په وخت کې داسې بي، لیکن کله ضرورت نه بیا نو باید نه وي. دوی مثلا وای چې خزینه ډاکټران نشته، نرسان نشته، نو خزی دی یوازې خزینه ډاکټرانو نرسانو ته مراجعه کوي او هغوی د بیل ووسي، دا دلیل څنګه دی؟
نه دا دلیل خو دا خو زموږ د افغانستان خلک یا بل ملک خلک ټول دا خوښي چې خپل زنانه یا هغه خزینه ډاکټر ته وي، خو یو ځای کې به خزینه ډاکټر ای خو د هغې مرض، د هغې مرض د تخصص، هغې مرض باندې ښه پوهېدل، ښه معالجه کول هغه به نشي کوی. لکه ضرورت به چې سړی ته وښي، نو سړی ته بیا په دې صورت کې رجوع کوی شي او مراجعه کوی شي. زموږ د افغانستان خلک خو داسې خلک دي چې خزینه ډاکټره پیدا کیږي او علاج معالجه کوي شي، اوس مسله نه خلک دې ته ډیره ترجیح ورکړي.
اما چې وی ډاکټر صاحب حقمل، آیا ستاسو په نظر دا ممکنه ده د افغانستان غونی ټولنې کې چې د ښځو لپاره یوازې ښځې ډاکټران یا نور طبي پرسونل وي، او بل د وسایلو مسله ده چې وسایل خو طبي وسایل خو ډېر قیمته دي، او موږ فکر کوم چې په اکثرو روغتونونو کې لا هم کافي وسایل او تجهیزات نه لرو، که څنګه؟
ډیره مهمه موضوع مولوی صاحب هم ورته اشاره وکړله. اصلا یو تعداد دغه خلک چې په حکومت کې دي، دوی دومره غټ خدمت په تیرو شلو کلو کې کړی دی تعداد ولایتو لپاره، چې دغو په نتیجه کې د ولایتونو د ډېرو غټ ستونزو سره مخ دي. مثالونه زه درکولی سم، په زابل کې موږ یو متخصص نه لرو، ټول زابل کې، په اورزګان کې نه لرو، په پکتیکا کې یو متخصص لرو. څومره چې د تیرو شلو کلو په جریان کې د ولایتونو امنیت د ستونزو سره مخ و، هلته موږ تاسې ډیر زیات د ښځینه او د زنانه او مسلکي پرسونل د قلت سره مخ و، کمبود سره مخ و. ولې یو تعداد ولایتونه دي لکه نور پروان، کاپیسا، پنجشیر یا داسې نور ولایتونه، په بامیان، حتی دایکنډي، په دغه ولایتونو کې که سړی فکر وکړو که هلته اقلا یو دیرش فیصد یا 15% خدمات کېدلی شي چې د په زنانه و دپاره د زنانه و په طریقه سره ارزی خدمات وشي. ولې دلته دغه ولایتونه دوی ډیر نه پیګما چې کله کله فرمان راځي، فرمان د دغو شرایطو سره ډیر صدق نه کوي. دا بعضې خلک چې وایي کېدی چې بعضې کارونه قصدي د ګاونډي هیوادونو په مشوره یا هر شکل د اشغال چورته په مداخله وشي، ځکه دغه فرمان چې راځي د افغانستان په شرایطو کې قابل تطبیق نه ده. ته په ټول زابل او روزګان کې ته دوه ډاکټر نه لري، او بیا د دوی نه خو هیله کوي چې دغه خدمات چې ښځو ته وړاندې کوي دا باید د ښځینه ډاکټر په واسطه، د ښځینه ډاکټر له کوم ځای ورته راشي. او اوس تم پانتون دروازه تړلې ده، د مکتب دروازه دې تړلې ده. زه نه فکر نه کوم چې اوسنی نظام خلک اکثرا یا دادی چې د افغانستان د شرایطو نه ښه معلومات نه لري، او یا دادی چې خپله بیچارهګان ناتوانه دي، داسې مشورې ورکول کیږي چې هغه د دوی عمر کموي او هغه په جامعه کې د دوی ستونزې نور هم زیاتوي. موږ یو وخت فکر کوو، درې کاله مخکې داسې فکر کوو چې د طالبانو راتګ کیدای سي په یو شکل د اشکالو باندې یو فرصت وي د دې ته چې جګړې ودرول شولې او بیرته به په انکشاف او پرمختګ او د خلکو عادي ژوند په شروع کېدو کې مرسته وکړي. باوجود دې چې یو تعداد موږ کېدای شي ډېر د طالبانو د افکارو سره له پخوانه هم ډېر جوړ نه وو، ولې اوس چې فکر کوو دوی نه غواړي حتی چې دوی خپله په قدرت کې پاتې شي. دغه ستونزې چې اوس هر برخه کې تاسې کې وګورئ، د ښځو د حقوقو برخه کې وګورئ، د تحصیل په برخه کې وګورئ، د افغانانو د وتلو په برخه کې، حتی د زابل او روزګان هم دلته چې نجونې راغلي دي برطانیې ته د تحصیل د پاره سکالرشپ نه اخیستي، یو ډېرې محدودې بېچاره کابل کې به درس ویلی، هغوی اوس بېرته هیڅوک نه ځي. د هغې ځینې هم کوشش کوي چې هغه نجونې چې په افغانستان کې اوس ساعت آنلاین درسونه وایي، کوشش کوي چې څنګه د هېواد نه اوسي. تاسې ولیدله چې څومره دوبۍ ته، قطر ته، عربي ملکونو ته، پاکستان ته، د دنیا داسې برخ نسته چې افغانان بیچارهګان هلته په ډېر بد حالت کې نه وي ورغلي په دغو تیرو دریو کلو کې. نو چې خبره را خلاصه کړو، د طالبانو اوسني اکثرا فرمانونه چې د قیداتو د خصوصا د زنانه او د طبقو سره څومره قیدات پرې وضع کوي، پر کومه د دوی خپې د دوی عمر لنډوي، د دوی رابطه د دنیا سره زیاتوي، د دوی فاصله زیاتوي، د دوی فاصله خپله د هیوادوالو ترمنځ زیاتوي. یو مرحله کې کیدای شي داسې راشي چې خلک راځي چې ورته وایي چې بس د نورو که حتی نړیواله مداخله ونه کړي، فکر کومه د خلکو نه لکه څنګه چې بزګر صاحب اشاره ورته کړه چې په تنګ راغی، په جنګ راغی. یعنی خلک، زه متاسفانه ښه خبره نه ده چې داسې نا امید کوونکې خبرې خلکو سره سړی شریکې کړي هیوادوالو سره. نو خلک ډیر نا امیده شوی دي، که محصل سره موږ خبره کوم نا امیده ده، که ډاکټر سره خبرې کوم نا امیده ده. هغه خلک چې تیرو دریو کلونو کې حتی د طالبانو سره په ویلو کې ډیر هم فکر وو، هغوی اوس بشرغان کوشش کوي چې تعلیم یافته دي چې څنګه وکړلی شي. دا مولوی صاحب زه فکر کوم، مولوی صاحب هم په افغانستان کې نه وي، مولوی صاحب داسې عالم ده چې موږ به په موټر کې هم سپاره وو، مولوی صاحب چې چېرته هم دیدم خبرې مو اورېدلې په افغانستان کې. کوشش به هم کوو چې د دوی هغه د علمي خبرو نه موږ څنګه ګټه واخلو. په مساجدو کې به چې دوی تفسیر کوو، په سلهاوو زرهاوو خلک به کله کله ورته راټولېدل. نو اوس مولوی صاحب هم نشي کولای چې هېواد ته لاړ شي. نور د چې علما هم تاسې وګورئ، ډېر علما ور هېواد پرېښوده. فکر کوم حالت ډېر بحراني حالت ته روان یو. تاسې چېرته دا خلک لږ د افغانستان شرایطو ته ونه ګوري، د خلکو خبرې ونه اوري، تنها د ګاونډیانو خبرې واوري، متاسفانه حالت به نور هم ډېر زیات خراب شي، چې بیا به حتی د دوی پیدا کېدل به هم سختي. چې په آخر کې زه تاسو ته یو کوچنی مثال ووایم، په 2001 کال کې کله چې طالبان له کابل وتل، زه محصل وم، یو څوک مې چې درې ورځې مخکې په کې لیده، په کابل طبي پوهنتون کې لیده، هغه ته به موږ مولوی صاحب ویلي. کله به ټوکه راسره کړل، وایي ګوره ما مدرسه ویلې ده، ما پوهنتون نه دی ویلې، ما ته به پوهنتوني نه وایي. دوه ورځې بعد چې حکومت بدل شو، دی په کابل پوهنتون ته راغلی، بشاره په کول سر کړی و، ما چې مولوی صاحب ورته ویلې داسې راته کتل، وایي ولې استاد نه راته وایي. نو بس هغه دوه ورځې درې ورځې کې بشارهګان د دوی هم دې حالت ته مجبوره سوله. زه فکر کوم دوی باید خپل ځان سره فکر وکړي، د خپل آینده لپاره که غواړي چې د افغانستان خلک هم آرام ژوند وکړي، دوی هم په قدرت کې پاتې شي، یوازینۍ لار یې دا ده چې د افغانستان د شرایطو په نظر کې نیولو سره داسې شرایط وضع کړي چې خلک وکړلی شي چې په هغې کې آرام ژوند وکړي، د انکشاف خاطر موږ تاسو نور حرکت وکړو، او د ګاونډیانو هېوادونو ته نور د مهاجرت ته ډېر زیات مجبوره نه شو.
بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب حقبل. ډاکټر صاحب بزګر، مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي او ډیر ډاکټران ووزي، هغه وخت هم افغانستان د ډاکټرانو کمبود درلود. څه فکر کوئ چې په دې تیرو درو کلونو کې به څومره ډاکټران له افغانستانه وتلي وي؟
د رښتیا هم ګرچ په تیرو شلو کلونو کې جمهوریت وخت کې ډېر ډاکټران سی پرسنل نور فارغین یې درلودل ټولنې مختلفو برخو کې، خو په هغه وخت کې هم د ښځو ښځینه او سی پرسنل ستونزې په ځینو ولایتو کې په پکتیا کې پکتیکا کې خوست کې فکر کوم یوازې یو متخصص د نسایي ولادي متخصص یې کار کاوه. په نورو ولایتونو کې په هغه چې جګړې پکې وې په زیاتو ولایتونو کې نه وو طبي ډاکټران یا ښځې ډاکټران نه وې، نو هغه وخت کې د ښځو قلت احساسېده په ځینو ځایونو کې. فعلا شرایط برعکس چې هغه پخوانی دغه شوي دي، ډاکټران کومې چې وو هغه تللي دي، نو اوس دس دقیقه فیصدی نشم ویلی خو ډېر زیات ډاکټران څه چې ما پېژندل څه چې موږ سره په تماس کې وو اکثریت یې تللي دي او نور هم لاره ګودر لټوي چې څنګه دغه ځاینه ووځي د هېواد نه. مخکې ورته ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې کېدای شي یو علت یې د ګورن ملکي چې په قص دم غواړي چې دا علمي سي تعلیم یافته قشر د افغانستان نه ووځي، خو په صحیح برخه کې فکر کوم یا دا د تعوید لیکونکو ملایانو او هغوی چې ته څکتو دغه ورکوي هغوی فکر کوم غیر مستقیم په دې پروسه کې انوالو دي یا شریک دي، هغوی غواړي چې په دغه شکل باندې په ښځو باندې فشار راوړي، صحي خدماتو ته خلک لاسرسی پیدا نه کړي او ور نه شي او د دوی ته مراجعه ډېره شي چې دوی د تعویز څخ لیکلو او نورو دمدوا ته د قبله خپل عاید یې لوړ شي. نو زما په نظر باندې داسې دقیقې نشم ویلی چې اوس د پیر مرید کیسې ډېرې زیاتې دي، نو یو علت یې همدغه کېدلی شي چې په هغې خلک په طالبانو کې ډېر زیات رسوخ لري، نو یو علت یې ممکن همدغه وي چې خلک بېرته پیر مرید او د تعویز او دې شیانو ته مراجعه وکړی شي، د هغوی پلویان ډېر شي او د دې لارې د یو عاید لاره ورته شي، نو دا کېدای شي غیر مستقیم ډول باندې همدغه یو فشار یې په چارواکو باندې یا په سیمه ییزو چارواکو باندې چې دغه شي. دا
بل یو بل مثال هم په همدې ارتباط ډاکټر صاحب بزګر دا دی چې د روغتیا له وزیر رانیولې تر اکثرو روغتیا رئیسانو پورې چې ملایان مقرر کړي دي، څنګه به چې که د دوی د یوې مدرسې رئیس یا محتمم یو انجینیر شي یو ډاکټر شي نو دوی به څه فکر کوي؟ همدغه رقم د ډاکټرانو په برخه کې هم شاید د دوی لپاره دا ډېر د منلو نه وي چې د ډاکټرانو ریاست دی یو ملا وکړي چې ممکن داسې ملا هم وي چې سم ملا هم نه وي، یو طالب وي عادي طالب وي څو کاله عادي لومړنۍ زده کړې کړې وي.
بالکل سروان صاحب همدا خبره ده، اوس قد ږیره لږ اوږده کې او پګړۍ په سر کې ځان په همدغه دا کې والی یي او هغه کوچیي هم دوی د مخکې نه دوی ذهنن دې ته علمي دا عصري علوم په ضد باندې فکر لري، نو دغه فکر درلودونکي په ډېرو غټو چوکیو باندې دي، نو هغې ته دا بېتفاوته ده چې ملت ته څومره ضرر رسیږي که هغه احساسولی نشي، که احساسیي هم داسې معقول دغه لاره ورته نشي پیدا کولی، نو همدغه دغه دی چې تر څو یو دغه مسلکی کس په یو ټولنه حاکم نه وي یا مسلکي کس په یو ارګان کې نه وي، نو دغه ستونزې ادامه پیدا کوي او دغه کېږي. په پخوا په پکتیا او پکتیکا کوم ولایت کې زموږ خپلوان کار کوو ډاکټر وو، بیا وایي وایي زه د سیاتامې رئیس وم، وایي دوی راغلل نو ما د سیاتامې کوم والي چې وو هغې خپل ورور وایي د سیاتامې رئیس که او په شفخانه کې یوازې یوه کوټه وه چې زه م ورسره په دې سه ما سره هغه اوسېده دا د بل ولایت وو، نو وایي ډېر مشکلات مې درلودل اول ورځو کې، دوه درې ورځې وروسته راته وایي دغه سیاتامې رئیس چې وو وراته وویل ډاکټر صاحب کسب خو کېده که نه، وزه یو ډار شوم ما چې فکر کوم چې دا ما د کوي ما تجربه کوي، ما ورته وویل ما څه کسب مصیب نشته دی، وراته وویل وزه دغه نه ما طالب نه ما مدرسه مې نه درلوسته خو ورور مې دېږ مقرر کړی مګر مې دې زده کړې، وایي بیا مې وایي ټایپ راویست او قرار به مونږ شپې سندرې اورېدلې، وایي ډېره دفاع یې رانه کوله. نو ځینې دغه شانت یم دي چې فقط راغلي دي څو خپل خپلوان یې راوستي دي او پوست یې ورته جوړ کړی دی، خو دا چې اداري برخه کې تخصص ولري یا وکړلی شي یو ارګان اداره کړلی شي او خپله د سی پرسونل سره برخورد ډاکټران او ټول سی پرسونل په ټولو ټولنو کې دوی یو محترم قشر دی، خلکو ورته درناوی لري، نو منل شوی خلک دی پر ټولنه کې اته په غربي ټولنه کې ډاکټر ته ډاکټر وای نور دغه ته مستر و دا شګنه وای خو دوی ته ډاکټر ته پروفیسر و دی نور ته په خنوم باندې دا دوی د درناوي په دغه باندې دوی ته خپل ټایټل دی دغه شی ته ډاکټر ورته وای نو دوی غواړي چې بغیر مستقیم بل دغه په ټولنه کې منډول شوی قشر دغه کې منځوي کې ټولنه کې حیثیت چې لري هغه د منځه ویسي او د دغه طریقې نه غیر خشن برخورد دی ورسره کوي چې خپل کار پرېږدي یا ټولنه پرېږدي.
بله ډېره زیاته مننه کوروردن. ډاکټر صاحب آرمل یو ډاکټر چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي مونږ ته وویل زه د دوی خبرې کټ مټ راخلم وایي نه یوازې په مرکز بلکې په ولایتونو کې ډاکټران یا قابله ګانې له محرم پرته روغتون یا کلینیک ته د تګ اجازه نه لري. صحي پرسونل له همدې عمله ګواښل کیږي. زموږ روغتون کې د نارینه و او ښځینه و واردونه جلا شوي په داسې حال کې اکثره برخو کې موږ ښځینه سپیشلیستان یا متخصصان نه لرو. تاسو چې چیرته کار کوي هلته هم د وضعیت دی یعنی واردونه هم سره جلا شوي دي؟ محترمې آرمل تاسو له سټوډیو سره وصل یاست مهرباني.
ما خدا کوم فعلی حالت کې څومره هم د کابل کې مو چې وګورو په شپخانه کې زیاتره واردونه جدا شوي دي د ښځینه او نارینه دا حقیقت لري او په ولایت کې خو طبعا نسبت پایتخت ته مونږ په ولایت کې ستونزې زفته زیات لرو ولکه په ولایتو کې ښځینه بخش ډېر زیات ضرورل کېږي خصوصا واکسیناتوران چې په ساحاتو کې ګرځي سره او یا کلینیکو ته ځي لږ سره ستونزې شته دي د محرم په خاطر ولی چې ولایتو کې خو بې له دې نه چې که طالبان ضرورل وکړي لږ ځله د خلکو ځورول هم شته چې ښځینه بې له محرمه نشي تللی سره چېرته چې هیله لرو دغه مشکلات دې مونږ حل شي. او څنګه چې ډاکټر محترم ډاکټر طیبان وویل چې مونږ په ولایتو کې متخصصین نه لرو او که لرو هم ډېر کم لرو په ځینو ولایتو کې حتی بیخي نشته نو قابلګانې نشي کولی چې ټول پروسیجرونه انجام ورکړي نو دغه مشکلات ده چې مونږ ته باید دغه زمینه مساعد شي چې مونږ اوس وکولی چې پرمختګ وکړو تر څو که مونږ وغواړو چې باید ډاکتران ښځینه او نارینه جدا اوسېږي نو ښځې باید خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي پرمختګ وکړي په هغه صورت کې کیدای شي امکان ولري چې مونږ دغه څنګه چې طالبان وایي مونږ همدغسې مخته لاړ شو په دغه شرایط کې چې دوی وایي چې باید واردونه جدا وي ښځینه جدا وي نارینه جدا وي په دغه شرایط کې امکانات ډېر کم ده ولی چې مونږ زیاتر ښځینه متخصصین نه لرو او تنه قابلګانې او نرسانې نشي کولی ټول پروسیجرونه مخته اوسي نو په دغه اړه باندې هغو مشکلات بسته زیات شته دي.
بله نو بیا په داسې صورت کې ښځینه ناروغانې څه کوي؟ یعنی اجازه نه لري چې نارینه ډاکټر ته ورشي قابله ګانې معاینه کوي هغوی ګوري؟
په لاس کې مونږ تلفات مریضان زفته زیات لرو که د مور ده او که د ماشوم ده تلفات زفته زیات ده د همدغه په خاطر چې مونږ ښځینه ډاکتران کمبود لرو متخصصین کمبود لرو همدغه لامل کېږي چې مونږ مور او ماشوم زیاتره له لاسه ورکوو. ولایتي شفاخانو کې زه خپله په بغلان ولایت کې چې اوسېدمه هلته په شفاخانو کې مونږ همدغه ستونزې درلودلې مونږ دوه متخصصین درلودلې چې هغوی هم ډېر کم وو چې هغه مرکزی شفاخانه کې اوسېدل په نورو شفاخانو کې مونږ متخصصین نه درلودل له هغه ځای نه له کلي او له لرې قریجات نه ستاسو مریضان راځي ځان مرکزی ځای ته رسوي خو طبعا مریض یا ماشوم یا تلف کیږي نو دا خو یو طبیعي خبره ده چې تلفات مونږ زفته زیات لرو چې وخت مریضان په دومره ستونزو کې.
لومړی مولانا صاحب توخی صاحب پوښتنې ته تاسو ځواب وایست.
و دا خو طبیعي خبره ده د انسان حیات چې دی خو ډېر مهم دی او روژه چې دا فرض دی او فرضو کې بیا په پنځه بناو کې دي هغې کې دا راغلي کې یو سړی وایي که زه روژه ونیسم مړ کېږم خوړلی ورته روا دي که یو سړی وایي که زه روژه ونیسم مرض مې تشدیدېږي سختېږي خوړل ورته روا دي که یو سړی وایي زه روژه ونیسم مرض مې اوږدېږي لکه دوه میاشتو کښې کېږم نو بیا به شپږ میاشتو کښې کېږم هغه ته هم خوړل روا دي. انسان حیات ته او د انسان ژوند ته او اسلام ډیر لوی اهمیت ورکړی دی. نو سړی ډاکټر ته تلل چې دی چې ښځه نه وي او یا هغسې قابله نه وي، یا هغسې متخصصه نه وي چې په هغه باندې پوه شي، د هغه مشکل په حل باندې پوه شي، سړی ډاکټر ته تلل روا دي او جایز دی او صحیح دي. خو اصل خدا دی چې باید ښځې ډاکټرانې مونږ ډېرې ولرو. او ډېر کله زه حیران شوم په دې یوویشتم قرن کې مونږ داسې خبرې کوو چې دا خبرې دنیا کې سل کاله مخکې حل شوي، لکه دا سوالات حل شوي دي په اسلامي ملکونو کې هم حل شوي، په غیر اسلامي ملکونو کې هم حل شوي دي. سوال نه دی، مونږ داسې بالکل ابتدایي سوالاتو سره مخامخ کیږو. الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي.
مولانا صاحب یو بل پوښتنه، ځینې وایي چې کله طالبانو سره مخامخ شوي دي او ورته ویلي دي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې درس ووایي، ډاکټرانو ته ضرورت لرو، بل شی خو نه مني، صرف دا د ډاکټرانو مسله یو څه د دوی ذهن مني، نورې خبرې د دوی ذهن نه مني، فکر کوي چې نور شیان مهم نه دي. نو دوی بیا وایي چې مرګ ژوند د خدای په لاس کې، نو که څوک مري خو اسی مري، او که پایږي هم پاته کیږي، که د خدای رضا و نو پاته کیږي هر وخت چې قسمت و هغه وخت به مري. دا ډول خبرې څومره په اسلام کې ځای لري؟
دا په اسلام کې 1% زم نه لري، 1% نیم فیصد زم نه لري. دا مخکې مې چې د روژې خبره وکړه، نو چې بیا ویل چې زه وکړم مړ شو که ژوندی شو روژه به نیسي، همدغه شان مانځه باره کې دي چې په ولاړه مونځ دی که په ولاړه نشي کوی مشکل لري، بیا په ناسته باندې به کوي که په ناسته نشي کوی ډډه به ستونستغه به سملي، بیا به چې دی مونځ کوي اودس خو هغه د اوبو باندې اودس زمونږ تاسو ټول پوهیږو، بیا که اوبو باندې اودس نشي کوی نو ورته شریعت ویلي چې تیمم او که خیر دی که اوبه ورته خینه یا یخني یا ستا بیماري داسې چې اوبه ورسره تازه دي، نو ته بیا تیمم وکړه. نو که دا د انسان حیات داسې یو فضول شوی وی او داسې یو بې قدر او بې اهمیته شوی وی، نو بیا شریعت په دې مانځه غوندې او د روژې غوندې مهمو عباداتو کې څنګه دومره تخفیفات ورکول؟ او بل د دې باره کې خو ډېر حادیث دي چې یو سړي نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې دا مونږ چې دا هغه کوو، دا دم اچو یا بل شی کوو، حتی دا علاج خبره هم کړي اول یو وایم بیا بل. نو هغه ورته ویلي چې دا خو د الله د تقدیر خلاف، بس چې الله سم مقدر کړي هغه به کی سله دمونه اچو. رسول الله ورته ویل هي من قدر الله، تا هم د الله په مقدراتو کې دي، دا تقدیر نه تیښته نه ده، دا کوي. بیا د هغه مسله راغله د علاج، چې یا رسول الله د علاج باره کې ته مونږ ته څه وی؟ نو هغه ورته ویلي چې الله یو بیماری ځمکې ته نه کته کوي، مګر د هغه علاج ورسره کته کوي. نو فیضا تابقت دوا او دا برئ باذن الله، چې کله دوا د مرض سره سمون وخوري، یعنی صحیح دوا ورکول شي، صحیح هغه وشي، تشخیص وشي او دوا وخوري، الله پاک چې دی مریض ښه کوي. نو خپل نبی علیه السلام ډیر شیان هغه وخت سره مناسب، نو علاج دپاره، د تداوی دپاره، د ډیر شیانو دپاره خودلی په شاتو خوړلو باندې تاکید کړی، سیادانه خوړلو باندې تاکید کړی. نو که انسان داسې فضول شی دی چې زه خو که مړ شوی به یو بل ژوندی دی به، نو بیا خو دا شیان به پیغمبر علیه السلام اجازه به نه ورکولی. دا جاهلانه تصور.
بله، ډیر مننه مولانا صاحب. کور ودن ډاکټر صاحب حقمل بل اویدون کې پښتنه تاسو ته متوجه و چې په تاسو باندې مصرف شوی دی او تاسو بهر غولي ناست یاست. زه خو وایم چې هغه هغوی چې شته کوشش دی وکړي چې هغه لاړ نه شي، خو بیا هم ستاسو ځواب څه دی؟
د دې ورور هم نیوکه په ځای دی چې په برتانیا کې څو کاله مخکې زه په یو تحقیق کې داخل وم، تقریبا یو ډاکټر چلته تربیه کیږي 2 لک پاوند چې تقریبا 2.5 لک 3 لک ډالر په مصرف کیږي تنه هغه د تبابت مرحله چې په وکاله طب وایي ته کاله طب وایي او د افغانستان لپاره غریب هیواد چې موږ هلته طب وایو او بیا د کار لپاره نور ځای ته لاړ شو ضرورت هم موږ لپاره هلته ډېر زیات دی دا به هم د منطق څخه ډېره لري د دې ورور خبره بیخي په ځای ده ولې متاسفانه په هیواد کې شرایط ډېر خراب شوي دي شرایط خراب دي چې دغه وسنه انجونې چې به شرګان په څلورم سم کې دي پنځم سم کې دي تاسو به اوریدلی چې وخت مخکې یو تعداد انجونې دلته د برطانیې یو برخه ته سکاټلند ته راغلله تعداد نه پیږم شل او ډېر انجونې دلته راغلی تحصیل دپاره د دې ورورو یا د دې ورور په شان باندې نور خلک چې دغه نیوکې په هغه چا لري چې هیواد مخکې پریښی ده په ځای ده ولې کاشکې همدغه دوستان چې اوس په قدرت کې دي دوی هم دې موضوع ته متوجه شي چې ولې خلک هیواد پرېږدي بزګر صاحب ورته اشاره وکړله اصلا د یو ادارې مشر فکر وکړه د یو روغتون رئیس یا د ولایتي په سطحه باندې د روغتیایي سیستم رئیس د ده وظیفه دا ده چې هغه روغتیایي سیستم څنګه تقویه کړي څنګه یې رهبري کړي څنګه ښه رهنمایي ورته وکړي خلاوې چې په سیستم کې پیدا کیږي هغه څنګه پیدا کړي او د هغو د حل دپاره اکثرا تخنیکي خبرې ډېرې یعنې د ولایت یو د ولسوالۍ او د حتی ملي روغتونونه په سر باندې تخنیکي خلکو ته ضرورت دي تاسې ګورئ چې په هیواد کې اوس اکثرا او 50% د ولایتي د ولایتي رئیسان د ولایت په سطحه باندې د روغتیایي سیستم رئیسان دا غیر مسلکي دي څومره چې دو موجوده حاکم نظام غیر مسلکي خلک د مسلکي بستونو کې مقرره یي هغومره هم سیستمونه ضعیفه کیږي هغه خلک چې په هیواد کې مسلکي زده کړې لري هغوی مجبوره کیږي نو د ما هیله د موجوده چارواکو ته دا ده چې دوی د افغانستان شرایطو ته ډېر زیات متوجه شي دغه 3 کلنه دوره اقلن دوی یو مرور کړي چې په 3 کلو کې دوی څومره ستونزې افغانانو ته ایجاد کړي دي دغه ډاکټر صاحب مسلکي کسان که ډاکټري که انجینري که زراعت یې لوستی یي که نورو برخو کې ته تخصص کړی درسونه لوستی دا چې له هېواده وځي دا په 13 کلونو کې زیاترینه سرمایه په کرکومه ډېره زیاته سرمایه په زده کړه باندې مصرف شوله ولې دا خلک چې راغلل په 13 کلونو کې اکثر هغه خلکو چې ښه زده کړې درلودلې متاسفانه هغه راوتلي دي او مجبوره شوي دي نور هم راوځي نو که چیرته داسې پلان ورته جوړ نه شي چې موجوده خلک څنګه موږ تاسې هغه مسلکي کسان چې په داخل کې دي وساتو متاسفانه د دې ورور ګیلې به نور هم زیاتې شي او ګیلې به نتیجه نه ورکوي ځکه د ګیلې دپاره داسې بل موږ د نیوکو دپاره بل داسې میکانیزم نه لرو چې څنګه د دې ورور د نیوکو نه موږ مثبته ګټه واخلو هیله ده چې دغه نیوکې موجوده چارواکي واوري دوی هم متوجه شي 50% به موږ چې راوتلي یو موږ ملامت یو ولې 50% هغه دوستان چې د اوس پاتې دي هغوی راوځي د موجوده چارواکو په غاړه دي چې دوی شرایط ډېر سخت کړي دي په دې سختو شرایطو کې ډېره ستونزمنه ده چې یو نفر خپل لور و خور د تحصیل له محرومه کې د دې دپاره چې د ملا صاحب سره هلته یو ځای کینی کار وکړي او دردونه یې ډېر زیات فکر کوم چې که دوی توجه ورته نه کړي واقع کېدای شي د موجوده نظام د چپه کېدو یو علت دغه یي چې خلکو ته د کار زمینه نه مساعده کېږي او بالاخره څومره چې نظام زر سقوط کوي هغه دا ده چې سیستمونه له منځه ځي او د سیستمونو له منځه وړل د نظامونو بقا همیشه د ستونزو سره مخامخ کوي
ډېر زیاته مننه کور ودان بزګر صاحب څو ثانیې لرو یو شل ثانیې که تاسې م لنډ ځواب ورته ویلی شئ په شلو ثانیو کې مهرباني
وایي څوک په ازاده ملک نه ځي یا ډېر غریب شي یا د رمځي نه نو یوازې مصرف ما په سم کې مغه څه چې ما افغانستان ته کولی شو طبابت برته کې کړي
بله
نو زه د ډېر مجبوریت راغلم یوازې ما مجبوریت
ډېره مننه ډېره مننه کور ودان ډاکټر صاحب فرید بزګر ډاکټر ګلرخ ارمل همدارس د افغانستان د علماو د علمي مجمع سرپرست شیخ الحدیث مولانا عبدالصبور او ډاکټر نوروز حقمل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی
چراغ لون کور ازوش پوکه خدای خبر دی چه بو